امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي همکارۍ سند غندلې ده. په غانا کې د تیلو په یو کم کې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر نوي و تر رسیدلې ده، او امریکایي چارواکو د فیفا یو پخوانی مشر رسمن په محکمه کې تورن کړی ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، سلام شه. د کابل د زنو خوونځیو خوونکی د یوې افتې رئیس د کابل د حبیبی پلیسي کې غونشوي دي. د تدریس نه لاس اخیستی دی او وایي چې نه د کورونو د پاره ورته ځمکه ورکول کیږي او نه یې معاشونه زیاتیږي. د راپورټونو نه علاوه د آشنا تک پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو او پراختیا په هکله خبرې شوې دي. دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره راسن نشو غږیدی. اوس زه زیبا خادم او سیسلی منشا پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست او د پاکستان د آی اس آی د نظامي استخباراتو د ادارې ترمنځ تفاهم لیک قانوني مشروعیت لري. ښاغلی حامد کرزی د خبره په کابل کې د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل سروان سره په ځانګړې مرکې کې کړې ده. حامد کرزی وویل
خجالت عمیز سند د مخه استول سو وای خو موږ به استعانه کړی وای قدر مون کړی وای تر دې سند تر امضا ورسته دا معنا نه لري. نو که رښتا دی غواړي چې پاکستان سره داسې معامله وسي چې دوی په پوسي چې افغانستان یو ملت دی او تر خپل حقوق نه دي تېره او ولاړ دي، نو چې دا سند اول باطل اعلان شي. اگر چې لکه د مخه چې وویل چې دا سند که باطل سي کنه شي مشروعیت نه لري د افغانستان ملت، خو که حکومت غواړي چې ځان د دې معاملې سه په عزت وژغوري او د افغانستان د ملت په قطار کې ودرېږي، نه د افغانستان د ملت مخالفین په قطار کې، نو دا سند باطل کی.
که څه هم چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت لوړپوړ چارواکو بار بار ویلي چې تر اوسه لا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي همکارۍ تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دغه تفاهم لیک یو خجالت آمیز سند وګڼو.
د بحران نړیواله ډله یا آی سی جی وایي چې د افغانستان حکومت په هغو ملیشو باندې خپله اتکا ډیره کړې ده چې مصارف کم دي خو خطرناک دي. دغه نړیواله ډله په خپل یو نوي خپور شوي راپور کې وایي محلي پولیسو محلي ملیشو چې شمېر یې اوس دېرش زرو ته رسیږي په ځینو سیمو کې یو لړ جدي سرغړونې کړې دي. د بحران نړیواله ډله وایي چې د محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړي د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلاګانو، جنسي تیریو، سړي تښتونو، د مخدره موادو قاچاق او په زور د خلکو د پیسو د اخیستلو په امارو کې لاس لري. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس په خپل راپور کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت په دغو محلي پولیسو او نورو ملیشو په داسې وخت کې اتکا کړی ده چې کوشش کوي د طالبانو د حملو مخه ونیسي. د حکومت په ملاتړ د محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه وه چې هدف د طالبانو په مقابل کې د سیمه ایزو خلکو منسجمول و. د بحران نړیواله ډله په خپل راپور کې چې د افغان ځایي پولیسو د راتلونکي تر عنوان لاندې خپور کړی دی ویلي دي چې محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي یې د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت د دریو نه تر شپږو برابرو ډیر وژل کیږي، خو په عین وخت کې د دغو محلي پولیسو ټول مصارف په کال کې یو سلو شل میلیونه ډالره دی. د نړیوالو کړکیچونو د حل دا ډله وایي چې دغه محلي پولیس په خپلو سیمو کې ورځ تر بلې د یاغیانو او د زورواکانو په څیر چلند کوي او حکومت ته ګرانه ده چې مخه یې ونیسي. د نړیوالو بحرانونو ډله وایي چې په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمه امن شوې نه ده، او یادونه کوي چې په پنځو ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو سطحه د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په سلو کې 28 کمه شوې ده.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د موټر بم په یوې ځنوژن کې حمله کې درې کسان وژل شوي او څلور کسان ټپیان دي. د هلمند ولایت د عاجل مرستو د روغتون ډاکټرانو وایي چې د پیښې له ځای نه روغتون ته د یو کس مړی او 15 تنه ټپیان وړل شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په کابل کې د مدیرا خیریه مؤسسې په یو بیان کې ویلي دي چې داسې کوم دلیل نشته چې دوی باور وکړي چې دغه مؤسسې یو کارکونکي د کوم تروریستي سازمان سره اړیکې درلودې. خو دغه مؤسسې دا منلې ده چې یو کارکونکي د حکومتي چارواکو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي و چې د کابل د پارک پیلس په ملمستون باندې د تروریستي برید د طرحه کوونکو ډله نیولې ده چې پکې یو کس د مدیرا د مؤسسې کارکونکي دی. د اکبر په نامه مؤسسه چې په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسسو د انسجام کار په غاړه ده وایي چې ان جی اوګانی یا غیر دولتي مؤسسې په افغانستان کې خیریه کارونه کوي او په جګړې کې د کومې ډلې طرفداري نه کوي.
د غانا په پایتخت اکرا کې نن د پنځشنبه په ورځ د تیلو په یو پم کې د ایوې زورورې چاودن لامل نوي کسان وژل شوی دي. خلکو د سخت باران په محل د تیلو په پم کې پناه اخستې وه. د غانا جمهور رئیس جان مها چې د اخري خاروال او د پارلمان غړي سره ملګري د پېښې ځای ته ورغې او ټوله صحنه ولیدله. ښاغلي مها خبر اعلان ته ویل چې و ډېره غټه تباهي رامنځته شوې ده او ډېر تلفاتې اړولې دي. په تیرو دوه ورځو کې پاکره کې له حد نه زیات بارانونه ورېدل او سړکونه بند کړي دي. تګ راتګ پرې ممکن نه دی.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون په خوانی مرستیال جک وارنر وایي چې په 2010 میلادي کال کې په ترینیداد کې د عمومي انتخاباتو په دوران کې د فیفا د مدیره هیئت غړو د خورد بورد په باب پوره اسناد لري. په جک وارنر باندې امریکایي سرنوالانو تور لګولی دی چې د رشوت خورۍ په یوې قضیه کې لاس لري. ښاغلی وارنر په خپله هم د ترینیداد تبع دی. بل پلو کمپټ اسناد چې په یو امریکایي محکمه کې د چهارشنبه په ورځ برسېره شوې دي ښیي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د اجرایوي کمیټې یو پخوانی غړي چارلس بلیرز په 1998 او 2010 کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام د اتلوالیو په مهال رشوت خوړلی و. د امریکا د عدلیې وزارت تیره هفته د فیفا 14 غړي په رشوت خوری او مالی خیانت باندې رسمن تورن کړل. بلیرز قاضی ته ویلی و چې هغه او د فیفا اجرایوي کمیټې غړو رشوت اخیستی و او په 1998 کال کې د نړیوال جام د سیالیو لپاره یې فرانسه د لوبو د کوربه په توګه انتخاب کړی وه. هغه دا خبره هم کړې ده چې 2010 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د جنوبي افریقا د کوربه توپ لپاره هم رشوت اخیستی و.
اروپایي اتحاد وایي چې په روان هفته کې د یوکرین په ختیځ کې د جګړو له سره پیل کېدل د هغه اوربند نه تر ټولو جدي سرغړونه ده چې سږ کال په فروری کې پرې دواړو خواوو موافقه کړې وه. له بلې خوا د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو خبرداری ورکړی دی چې دغه هیواد په ختیځ کې له یاغیانو سره 9000 روسي عسکر ملګري شوي دي او د یوکرین ولس باید د روسیې د وی غټ حملې لپاره ځانونه چمتو کړي. ښاغلي پوروشینکو دا تبصره د پنځشنبه په ورځ د یوکرین پارلمان ته په خپل بیان کې وکړه. په دغه هیواد کې د 2014 میلادي کال نو وروسته چې کورنۍ جګړې شروع شوې دي تر اوسه پورې 6300 ملکي وګړي د یوکرین په ختیځ کې وژل شوي دي.
د مصر د استیناف محکمې حکم صادر کړی دی چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک باید په 2011 کال کې د مظاهره چیانو د وژلو په تور له سره محاکمه شي. او امریکایي چارواکي وایي یو شپږویشت کلن ځوان چې د ماساچوسټ ایالت په مرکز باسټن کې په روانه هفته کې پولیسو وویشته وی واژه په دغه شمال ختیځ ایالت کې له پولیسانو د سرونو د غوڅولو پلان درلوده.
او په هانګ کانګ کې په لسګونو زرو کسانو په 1979 میلادي کال کې د بیجنګ په تاینمن میدان کې د مظاهره کوونکو د وژل شو مظاهره کوونکو په یاد ونډه وکړه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو سب شوي خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.